السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان په مرکز ایبکار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو پرونه برید غندلې ده. افغان حکومت هم ویلي چې دا برید خي طالبان د سولې لپاره ژمن نه دي. هم د سر موجوده نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وای.
په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د ایران قضایی دروي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکي چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر په اعدام محکوم شوی او د اعدام سزا ان تطبیق کړي ده. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کړي دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نوموړی وروسته له هغې له لاوروف سره خبري کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسي د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډیر تاوده شوي دي. د ترامپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللی او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه ده تایید کړی چې روسیې د ګنې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړي وي. روسیې هم دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا حملو بیا زور اخیستی وایي. هم پرون په سمنګان په مرکز ایبک وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلې دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیل زاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په دې حمله کې د ملي امنیت شاوخوا لس کارکوونکي ووژل شول او له 500 نور کسان ټپیان شول چې پکې ډیری یې ملکي وګړي وو. د فاریاب چارواکي وایي چې په میمنه کې پر یو جمعه تیر ماښام له وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوي. د فاریاب دیوالي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر افراد مسلح ناشناس
څلور نامعلوم وسلوالو د میمنې ښار د ومنې د بی بی آی نه په کلی کې د حضرت عثمان په جمعات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه محلي پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. ښاغلي بیدار وویل چې د دې پیښې په اړه پلټنه پیل شوې. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې پر جوماتونو او ملا امامانو حملې شوې دي. وروستۍ دا ډول یوه حمله په پروان او دوی په کابل کې وې. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو پر یوې پوستې د چاربولک ولسوالۍ په تیمورک او د جوزجان بلخ په لویه لار د دې ډلې د پیسو اخیستو پر یو پاټک نن له غرمې مخکې افغان ځواکونو هوایي او ځمکني حملې وکړې. دغه قلو اردو د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د یو شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د طالبانو د 2 موټر سایکلونو د نیول کېدو خبر هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران قضایی اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکي چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له CIA سره تماس درلود او پر دغه ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلی وو. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی وو. د قضایي ادارې ویان دغه راز وویل امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی بل ایرانی محمد موسی مجید باندې تر اوسه دغه سزا نه ده تطبیق شوې. تیره میاشت قضایي ادارې ویلي وو چې د موسوي مجید د مرګ سزا د سترې محکمې لخوا ځنډول شوی او ډېر ژر به پرې تطبیق شي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړو د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده.
بینالحق تشکیلاتلره
مناسب غوښتنې نړیوال سازمانونو ته استول شوي او هر څومره ژر چې عملیاتي وضعیت اجازه ورکړي موږ به په آذربایجان کې د بهرني پوځ استازي سیمې ته راوبولو چې دوی په خپلو سترګو وضعیت وګوري. الیف دا غوښتنه پرون وروسته له هغې کوي چې ارمنستان او آذربایجان په تیرو دوو ورځو کې په خپلو کې سرحدي خونړۍ شخړې وکړې او نړیوالو هم پر دواړو هیوادونو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. د آذربایجان دفاع وزارت په دغو شخړو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو ویلي او ارمنستان بیا د درې سرتیرو د وژل کېدو او دو پولیس افسرانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تر ډېره د نګورنی قرباغ په سیمې پورې محدود دی. دغې سیمې چې اکثریت اوسیدونکي ارمنان دي د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ جګړې په ترڅ کې له آذربایجان د خپلواکۍ اعلان وکړ. په هغه جګړه کې اټکل کېږي چې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهدو. په متحده ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 115,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحده ایالتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوي پیښې ثبت شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت په مرکز ایبک خار کې د ملي امنیت په ریاست باندې د طالبانو پرونه بریده غندل او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو کانفرنس کې وکړه چې د سمنګانو د مرکز ایبک خار د پرونی خونړي برید په اړه هم پکې تبصره وکړه. لسیمی به هم تاسو ته په دې اړه راپور درکړو. د هماورې چې د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید، څارنوالان به له ده د جنګي جنایتونو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. رازول لمړي مطلب ته د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطي وي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټوټر باندې په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست باندې برید غندلی او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت هم وایي د طالبانو اوسني کارونه له امریکا سره د شوې هوکړې په تضاد کې دي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید په نړیواله کچه خبرګونونه پارولي دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سمنګان په مرکز د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو له بریدي یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سیشن به په سهار په خپل ټوئیټر باندې ولیکل له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطه وي. زلمی خلیلزاد لیکلي له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک 15 ورځې وروسته د دې هوکړې د عملي کېدو مهم پړاو را رسیدلی دی. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو وروستي برید ته په اشاره لیکي د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په 15 ورځو کې د بهرنیو ځواکونو د کموالي ترڅنګ باید تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پایل وای، مګر له دې ژمنو یوازې د بهرنیو عسکرو د کمیدو برخه عملي شوې ده. خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ خبرې هم نه دي پیل شوې. ولسمشر ماڼۍ د طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي هوکړې سره په تضاد کې بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سشنبه پورس په کابل کې رسنیو ته وویل افغان حکومت تل سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو سولې ته د ژمنتیا په برخه کې د طالبانو په کړنو شک شته.
مردم افغانستان جامعه جهانی سوالای عمده
د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه د لاسلیک شوی هوکړی پاړه د طالبانو د ژمنتیا پاړه پختن لري. ل امریکا سره د سولې د هوکړی له لاسلیک وروسته د سولې لپاره د طالبانو ژمنی ناچیزه دي. پر ایبک خار پرونه بریت د طالبانو له خوا د تاریخوادی د دوام یو روایت ده.
خوشنط اسرف طالب است.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې لخکیلو لوریو د تاریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د کمیسیون په خپل اعلامیه کې لیکلي د افغانستان د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه غوښتنه کوي چې د ملکي وګړو د مرجوب لید مخنیوي او د بین المللي بشرپالو حقونو د نقض د قضیو د هر اړخیزي او جدي ارزونې په موخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او فعال مدني بنسټونو سره ارتباطي میکانیزم رامنځته او ورسره اغیزمنه اړیکه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ناتو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامه هم د سمنګان بریده غندلې او د تاوتریخوالي پر کمیدوې ټینګار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې لپاره ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید د غندنې دی او زیاته کړې ده چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. په پرونی برید کې چې د موټر بم او ځانمرګو بریدګرو په واسطه وشو، د سمنګان د ملي امنیت ځواکونه لس ځواکونه وژل شوي او د تازه راپورونو په اساس تر اویاو کسان چې پکې ملکیان دي، ښځې او ماشومان هم شته، د پوځیانو په شمول دوی ټپیان شوي دي. په سیمه کې هم ډېر تخریب شوی دی، کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. دا چې وضع اوس څنګه ده، ورزو راسان شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه پیښه تعقیبوي. حبیبزی صاحب، څه تازه انکشافات په دې برخه کې شوي دي؟ د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ اول دا راته ووایه.
سلامونه سنجه سب تاسو ته د تیر ورځې ټول اوریدونکو ته څنګه ستاسو ورته یادونه درلوده. تیر ورځ شاوخوا دولس بجې موټر بم د ملي امنیت ادارې مخې ته په سمنګان ولایت کې ترسره شو، چې له هغه وروسته بیا دوه ځانمرګو کسان هم تر ډیره وسله واله نښته وکړله امنیتي ځواکونو سره. تیره ورځ امر ده و چې لس تنه د ملي امنیت کارکوونکي وژل شوي دي، خو څو شېبې وړاندې چې ما د سمنګان د ولایتي شورا له استاد سره خبرې درلودې، دوی پنځه د وژل شوي کسانو شمېره و دیانسو کسانو ته لوړه شوې ده، چې دوه تنه ملکیان هم پکې دي. او د عامې روغتیا ریاست د سمنګان وایي چې د ټپیانو شمېر هم له درې شپېته کسانو څخه اویته ته رسېدلی دی. او د دغه پېښې ځینې ټپیان بلخ ولایت ته سهار را انتقال شوي وو، چې دته د بلخ په حوزوي روغتون کې درملنه ترسره کېده. کومې خبرې چې موږ د بلخ د حوزوي روغتون له مسؤلانو سره درلودې، دوی وویل چې د را انتقال شویو ټپیانو وضعیت اوس د اندېښنې وړ نه دی او له درملنې وروسته به زر مرخص شي. خو برید ډېر ویچړای درلود په سیمه کې، کابو لسکونه کورونه په بشپړ توګه په ویچړ شوی دی. او د څنګهتا د واده یو سالون یا هوټل ولته چې په مغورزم پکې په د واده مراسم ترسره کېدل، چې دا هم په بشپړ ډول تخریب شوی او ډیر کسان پکې ژوبل شوي وو. او د ملي امنیت شاته د موټرو د خرڅولو یو لوی دفتر و چې تکابو 200 ګاډي هم تخریب شوی دي. د تر څنګه ته په ملي امنیت او ښاروالۍ ته څیرمه هټۍ وې، لسکونه هټۍ چې هغه په بشپړ ډول ویجاړې شوي دي. او مهمه دا ده چې د بلخ د ولایتي شورا استازو همدارنګه په شمال کې د مدني ټولنو استازو یو اعتراضي غونډه درلوده، او د دغه غونډې په ترڅ کې د مرستندویا بنسټونو څخه وغوښتل چې هغه کسان چې کورونه ویجاړ شوي دي اوس د بې سرپناهۍ په حالت کې دي، دوی ته باید ډېر عاجلې مرسته ورسول شي او تر ډیره حتی رواني دي چې مرسته ټول او ځانونه کسمته ورک
شي. مننه کوم مجيب الرحمن حبيب زيد ازادي راډيو خبريال لبل خلم سره غيږ د سمنګان د پرونی خونړي بریټ پاړه باندې جزئیات لم سره شریک کړل. دا چې د سمنګان ولایتي شورا زینو غړو هغه ته ویلي چې د مړوشمیر زیات شوی دی، دیار لسو کسانو تر رسیدلې چې پکې دوه ملکیان دي او نور د افغان ځواکونه دي. ټپیان هم او یاو کسانو تر رسیدلې د ولایتي شورا د استازو د روختون د چارواکو په خبره باندې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو خواو بیا غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ځا پالیسی له سره وارزوي. دوی دا غوښتنه نن د یو راپور د خبرولو په محل کړي. راپور د روان میلادي کال د لومړی شپږ میاشتو په جریان کې د ملکانو د مرګوب لپاره دی. په راپور کې راغلي چې د نامنیو په اتسو اتیاو بیلابیلو پیخو کی شاوخوا 50 کم درې زره ملکانو ته مرګ جوړه اوخته ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای ته 2000 میلادي کال په لومړی میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکانو ته مرګ جوړه اوخته. د دغه کمیسیون مرستیال نیم نظری د سه شنبه پر ورځ د ملکی تلفاتو پاړه د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له کیلو غوړو وغوښتل چې په جګړیزو تاکتیکونو دی له سره کتنه وکړي.
کمیسیون از مخالفان مسلح دولت افغانستان
کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دی ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړې ایزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب نه سي. ښاغلی نظری زیاتوي چې د روان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل شوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 10% کموالی راغلی. د یاد کمیسیون موندنې ښیي چې روان کال د ملکي وګړو له ټولې مرجوبلې 8.5% د طالبانو، 6.5% د نامعلومو عواملو، 15.5% د حکومتي ځواکونو، 6.3% د داعش ډلې، 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوښتي. د کمیسیون پر راپور کې راغلی چې د طالبانو د بریدونو له امله اوښتي د ملکي مرجوبلې د تیر میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې شوې. راپور کې یادونه شوې چې ملکیانو ته په هدفي وژنو او ترور د ټولې مرجوبلې 1% جوړوي. د ځای پر ځای شوی ماینونو چې د ایښودلو پړی پر طالبانو اچول کیږي د مرجوب له 6.5% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ورکې زیاتوالی راغلی. په راپور کې همداشان راغلی چې راکټي بریدونو کې چې د ټولو مرجوب له 12.5% جوړوي روان کال ورکې 10% کموالی راغلی. ځان مرګي بریدونه چې د مرجوب له 12.5% جوړوي 10% ورکې کموالی راغلی. ځمکنۍ نښتی او جګړې چې د مرجوب له 12.5% جوړوي 6.5% ورکې کموالی راغلی. هوایی بریدونو کې چې تر ډیره د حکومت او نړیوالو ځواکونو له لوري کیږي 40% کموالی راغلی او شپنۍ عملیاتو کې چې هم د همدې ځواکونو له لوري کیږي 90% کموالی ښیي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو د بریدونو تاوتریخوالی سپکاوي 55 پیښې ورسره سبسوي چې 14 خبریالان قربانی شوي، 4 خبریالان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي.
له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دا دی چې ملکیانو ته مرجوب له اوان نه وړي،
خو طالبان لخپل اړخ ملکیانو ته د وخت مرجوب له خبرې ردوي او پړې په افغان او بهرنۍ ځواکونو اچوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی جګړیز تکتیکونو کې ملکیان بشپړ خوندي دي. یو شمیر عام افغانان بیا په جګړه کې ملکیانو ته د وخت مرجوب لپاره اندېښمن دي. څو تنو یې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفسهم د کابل خار اوسیدون کې په وروستي وختونو کې ملکي مرصوب له توړلورونه ډیر سوي د هم په مرکز هم په خارونو کې تر ډیره پورې وسول مخالفین هم اوس په چکړه کې ملکي مرصوب له تفاهم نه کې او همداسې حکومت هم په هوائي حملو کې په هوائي بمباره کې ملکي مرصوب له دوی توجه نه کړی. موږ له دوړو غړو نه هیله کوو یا هم هیله لرو چې ملکي مرصوب له په چکړه کې پام وکړي.
عمران امیر احمد کابل خار اوسیدون په تیرو دوه لسیزو کې تر ډیره قربانۍ هم افغانانو ورکړې. دا ویلت هم معلوم ده چې د حکومت او طالبانو په بریدونو کې دوی په عملیاتو کې تل افغانان قربانۍ ورکوي. موږ په حکومت او په طالبانو غږ کوو چې دوی هغه عملیات چې د یو بل پر وړاندې ترسره کوي جدي پاملرنه وکړي تر څو هم افغانانو ته پکې مرجوب له وانه وړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن په جګړې کې له ښکېلو غاړو غواړي چې عدالت په نظر کې نیولو او د هیوادوالو د بشري حقونو په خوندیتوب سره دی بین الافغاني خبرې اترې پیل او ژر تر ژره دی بشپړ اوربان ټینګ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د کوزوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. څارنوالان به لده د جنگی جنایتونو په اړه پوښتنې ګربېګنې کوي. په خپله تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د ده د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. له 1990 څخه تر 1990 کاله پورې د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په تور له 250 کلن هاشم تاچی ځانګړې محکمې د جون میاشتې په وروستیو کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. کازوو چې د سربیا یو ولایت په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي ترلاسه کړه. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په حق کې د نړیوالو جنگی جنایتونو څارنوالان پښتنې ګرویژنې کوي. دی د دوشنبه نه وخت حق ته ورسید. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونی چې د جنگی جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاده سوی د تیرې جون میاشتې پر 24 ویلی وو. پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نور مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شخص ته چې په هغوی کې د نږدې 100 وژنو د خلکو د جبري له درکه کولو او شکنجې موارد د هم شامل دي. تا چې د کاسوو د ازادي پاوز یو تلې قومندان وو او دغه پاوز په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشمه پر ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 5 ساعته پښتنې ګرویژنې وکړي. دغه خونه په 2015 د کال کې ایجاد شوه چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سوي جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت وو په 2018 د کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی. د اروپایي ټولنې د اوویشتو غړو له ډلې 15 تر اوسه کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. هاشم تاچی دوشنبه مخکې تر دې چې د متخصصانو خونې ته ننوځي خبرلانو ته وویل دی د حقیقت پخلاینې او سولې لپاره مبارزه کوي. تاچی تیر میاشت پر ده د لګیدلو تورونو د بحث لپاره د دې محکمې بلنه ومنله. د مخکې تر دې دا نه ده تایید کړی چې کوم جنایت دی کړی وي. هاشم تاچی دوشنبه د متخصصانو خونې ته له رسیدو سره سم وویل هیڅوک تاریخ بیا نسی لیکلی. دا هغه بیا ده چې موږ د ازادۍ لپاره پرې کړې ده. تاچی د دوشنبه نه وخته دا هم وویل چې له څارنوالانو سره به یې پوښتنې ځوابونه سیشن به هم دوام کوي. د جنایتونو دغه تور چې د بشریت ضد د جنایتونو اتهام هم پکې شامل دی نهایي نه دی، بلکې قاضي به په 2 میاشتو کې دا پریکړه کوي چې د ځانګړي څارنوال لخوا برابره سوې دوسیه دومره قوي ده چې وکولی سي دی له مخې محاکمه سي او که څنګه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د خپل هیواد وګړو ته ویلي که دی محاکمه کیږي سمدلاسه به استعفا او د تورونو په وړاندې به مقابله کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې وکړ
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ کرونا وایروس د جاپان په یو غرنی ښار کې یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و غډوډه کړې ده په دې اړه باندې تاسو ته راپور لرو دغه ننداره د هغو کوچنیو حشراتو ننداره ده چې د شپې په مخه ځلیږي دې ته بل تیرو او یا کلونو رئیس هر کال په زرګونو کسان ورتلل په دې اړه باندې راپور احمد شیبار جوړ کړی
د جاپان په تاچونو ښار کې د جون په ورسیو کې چې کله لمر تر غرونو پناشي او تیاره وزري وغوړوي په زرګونو اور اورکی په تیاره کې وځلیږي دغه غردي واړه ښار ته هر کال په زرګونو کسان د دې حشراتو ننداري ته ورسی سشکل د دې ژویو د نڅاو ځلانداري ته خلک نه دی ورغلي مسول کسان چې نندارچانو ته په دې ژویو ته ځلاد نندارو زمينه برابرول وایي د کورونا وایروس تخپریدو لپاره هر څه ګډوډ شوی دی خدا شوی لا هم چرخی او لا هم زلیش پتا څونو کې د ګرځندوی د برخې مسول ماچیونری فونی کې وایي کوم رڼا چې دغه الوتون کې حشرې خپروي علت یې د نرو شزي یو ځای کېدل دي دا ژوی د لسو ورځو په مخ سره ملګری کیشي بیا د راتلونکو کال لپاره هغه یا چوي او کله چې بارانونه غیب شي شمالونه ورک شي نو دا حشرات خپلې ځلیدونکو نصابې پیلوي او د ناګانو په سیمه کې چې سین پکې تیر شوی دی د دې ژویو شمیر تر دې ش زرو اوړي د تاسونو شاروال یا زوتاکی فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا آرشیف د معلوماتو له مخې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې د سیم په اوښلو د اور اورکه یو شمیر ډیر سیاتو خدا ژوی ورسته تر دې کم شول چې هلته د ورېښمو فابریکې جوړې شوې شاروال بیا وویل تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د شار چارواکو هڅې پیل کړې چې د اور اورکه لپاره چاپیریال شکلې چې د همدې لپاره د دې ژویو کلنۍ ننداره پیل شوه او دا د اوس اویا کال پرې تېرې شي یا زو تاکي زیاته کړه چې د دې ژویو ژوند یو کال تر رسی شي او د خپل ژوند په وروستیو لس پنځلس ورځو کې دوی چلی شي تاکي څرګنده کړه چې په دې رڼاو کې جاپاني یوروپیا جوته ده چې د عمر تر اخیره به مبارزه کوي
ستاسو لا پیغامونو
پیغام مدنه یا د دې رادیو ته چې به خلک در بدر یو دلمن دی راځه خبرې کوم ورکه تا قربان څنګه به ځو زموږ پیغام نه راسي در نه زمي چې ځان بچیان مې دي هم بچیان دار هم کو کو کې څو نه ورکی جاي وای یو د مول دا نه لري جاي وای مور پلار یې اس نه لري جاي وای څنګه دې بیا اس نه لري بچیان د لاس ور کړی خو بل هم ولې نه ولې مش نه کوي دګرخونه دګرخونه در بدر لازم پیغام ور اسوي را صاحب جمع یې خستلې یې خې در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه سره دلته به کوم بیا کاری د دې وځلې ده
جمهور اشرف غنی پہ کنڈی نیان چې سړی ګرد ورو په یو راس په څنډه کې پر در په هغه در تر دفتر نه راوځي دا ورې تا ته ولا دی وای راغه هغه در ته واخ دا چې څه وخوري دا څنګه ساره دې ته سره کم ساتي چې مې ستا د خارج راځي ته د پر در په ورته ور کوي دا چې سره هغه څه تر دفتر نه راوته لږ په ورې تا ته ولا دی وای راغه چې څه دا کولونه وخوري پار کاټ کې ورو ما نه لاس نه نه پوسټ دوله تا نه اته نه دا پر در په هغه څه پوښي نو زما دا پیغام ورانه ورور ستر زموږ چې کیسه د عمر څنګه یې څنګه نکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کې نوریاس نوري استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سره ګډه لاورو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرې کړي بیان اعلان کې وبخې په بیان کې په نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړه وزیران داسې مهال خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو لخوا حمله په دې ورسته کې بیا زیاتې شوې دي. د فاریاب چارواکي وایي په میمنه کې پر یو جمعه تیر ماښام د وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستان نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ به د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل کړي. د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغي دغه کمپاین څو میاشتې وروسته له هغې چې د کورونا او بعد د هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستی و پیلیږي. د ایران قضایی دروایی د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې سیایی د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی و اعدام شوی دی. د دغې ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نویل رضا ازغری تیره اونۍ اعدام شو. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته یو غوښتنه استولې ده. او د امریکا کالیفورنیا له د کورونا وایروس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل، کولی شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمه پیلو. لمړی یو راپور لرو د هلمند د بوست فابریکې، بیا دوونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح خبرونه. خو رازو راپور ته د هلمند د بوست تصدی فابریکا بیا فعال شوې. چارواکي وایي د بوست تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته وکاله وړاندې پای ته رسیدلی دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوست تصدی کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول، د مرکزي حکومت لخوا د امتیاني او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندیدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کلکو کرکیله کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسیدلې. کتهم د دې فابریکې پخوانی انجنيران تیر وکاله پر کور ناست ول او اوس چې فابریکا فعال سوې ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر شوی کسان وایي د بوست تصدی فعالیت دی.